ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده په نننۍ خبری خبرونه کې و هم تاسو ته یو شمیر رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو د تفصیل سره خو مهمه به نن په خبرونه کې سو اسی لاول هغه ته وکشي
د پاکستان سندی ایالت کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر شپږ نیم سوه زیات شوی. یو شمیر سیاسي ګوندونه او وګړو د مرکزي حکومت په ضد احتجاجونه کړي او د ایالتونو لپاره د بجلی کې د بشپړه برخې غوښتنه کوي. پېښور کې د وزیرستان قبایله او ملتپاله ګوندونو د بکخیلو په کام کې د دوو بېکوره خلکو د وژنې په ضد احتجاج کړی. بلې خوا مرکزي حکومت وایي ټول هیواد کې به د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات دوامداره وي. د افغانستان پارلمان د پروندنی حمله په باب امنیتي چارواکو باندې نیوکه کړې چې ولې یو کوچلي ګامونه د امنیت لپاره نه واخیستي او صدر اشرف غنی په پارلمان باندې حمله شندونکي ته سرتیری عیسا خان سره ملاقات کړی او په یو کوري نازولې. امریکا وایي هغه مشکوک وسلوالې په عراق کې وژلې چې لیبیا کې امریکایي سفارت باندې حمله کې لاس ترلود. او ډرون به اوس د مرګونو پر ځای د سامان او سبزیانو و کورونو ته د رسولو کار کوي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مطالب له موږ سره هم په دې خبرونه کې دي. را سره اوسئ
او راس په وړاندې کو تاسو ته د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر مشر انټونیو ګوټیرس پاکستان کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شام کې د کډوالو نه پس تر ټولو غټه په دویم نمبر شمیره د افغان کډوالو دا خو د یمن، شام او عراق مسلو د افغان کډوالو د بیا ودانۍ او د مرستو د کارونو نه د نړۍ پام هړولې ده. هغه پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر په موقع نن په سوکنو کې د افغان مهاجرینو د پاره د بیا ودانۍ مرکز دوره هم وکړه. وی ویل چې د پاکستان، افغانستان او یو ان ایچ سی آر یو غونډه به په خلیجی ملکونو کې کیږي چې د افغان مهاجرینو مسلې په ډاګه کړي شي.
د پاکستان سندی ایالت کې د روغتیا چارواکي وایي مرکزی شهر کراچۍ او د ایالت په نورو برخو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړ شمېر تر شپږ نیم سوه زیات شوی دی او په زرهاو نور اغیزمن کسان په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دوی په وینا زیاتره کسان په بدن کې د اوبو د کموالي، د خېټې د ناروغیو او د ګرمۍ له وهلو څخه مړه شوي. د سند د روغتیایي چارو وزیر مطبوعاتو ته ویلي زیاتره کسان په کراچۍ کې ژوند له لاسه ورکړی دی، چیرې چې د تودوخې درجه تر پنځه سلویر سینټي ګریډ هم زیاته شوې ده.
او نن د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوی خلکو کې د دوو تنانو په مرګ باندې په بکاخیل کیمپ کې احتجاج شوی دی. په دې احتجاج کې عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه او دوی د حکومت نه د انصاف مطالبه کوله.
د پاکستان حکومت ویلي د ترګر او جنایتکارانو په ضد به د ضرب عضب په نوم عملیات په ټوله هیواد کې تر هغو جاري وي تر څو چې ټاکل سوي هدفونه نه وي ترلاسه سوي. دا فیصله د وزیر اعظم میا نواز شریف او د پوځ د سرلشکر جنرال راحیل شریف ترمنځ په ملاقات کې سوي. د وزیر اعظم یو ویان دانیال ګلانی مطبوعاتو ته ویلي د ملاقات کې هیواد کې دننه او له بهر څخه د امنیتي اندېښنو جاج واخیستل سو او دا چې د غونډه کې د بلوچستان او د کراچۍ د امنیتي وضعیت په باب هم خبري وسوي.
او د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن وفاقي او صوبایي حکومتونو ته امر کړی دی چې په پاکستان کې کمی غیر دولتي یا غیر سرکاري ادارې یا ان جی اوز کار کوي نو د هغوی ټولو معلومات دې عدالت ته وړاندې کړي شي. ورسره دا هم ویلي دي چې دغه ادارو ته چې څنګه فنډینګ کیږي او بیا دغه فنډینګ څنګه استعمالولای کیږي په دې حقله دې هم تفصیلات عدالت ته وړاندې کړي.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن د سېشن به پروز له هغه افغان سرباز سره په خپل دفتر کې ملاقات کړی چې پروند افغان پارلمان باندې د طالب وسلوالو برید ناکام کړ او و سره حمله کوونکي یې په یوازې سر ووژل. عیسی خان لغمانای په ټول افغانستان کې په پراخه کچه ستایل شوی او د ملي اتل په توګه ورته کتل کیږي. بلې خوا د افغانستان پارلمان نن د پروندنی ناکام برید په اړه امنیتي چارواکو باندې نیوکه کړې چې ولې د امنیت بشپړ اقدامات نه وکړي.
او د امریکای صدر باراک اوباما د مذهبي منافرت یا د کرکی غندنه کړې ده. د خبره تیر شپه د روجي په مناسبت سره په وایټ هاوس کې د روجماتي په موقع موجود خلکو ته کړې ده. په دې روجماتي کې ګڼ شمېر سفارتکاران او پارلماني غړي او د امریکای مسلمانان هم شامل وو.
امریکا د دوشنبه پر ورځ ویلې تیره اونۍ شمالي عراق کې تر سره سوي هوایي بمبار کې د اسلامي ریاست هغه مشکوک وسلوالې وژلې چې کال 2012 کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا په سفارت باندې حمله کې لاس ترلود. په سفارت باندې حمله کې د سفیر په شمول څلور امریکایان وژل سوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکو او زه هم د پاکستان سند ایالت ولوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وای مرکزی شهر کراچي او د ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر شپږنیم سوه زیات شوی دی او په زره هاو نور اغیزمن کسان په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دوی په وینا زیاتره کسان په بدن کې د اوبو د کموالي، د خېټې د ناروغیو او د ګرمۍ د وهلو له امله دی ژوند له لاسه ورکړی دی. هم په پارلمان کې او په نورو برخو کې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه کړي دي او دوی غوښتنه لري چې په بجلی کې دي ایالتونو ته بشپړه برخه ورکول سي. په دې باب زموږ همکار افتخار حسین په کراچۍ کې د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز سره په سکایپ باندې خبرې کړي دي او ردو ته احساس پام راګرځو.
د کراچۍ کې چې د ګرمۍ د لاسه کم اشمار شمیره د ورستی تنان چې دی وجل شوی دی د هغه تفصیل کړي ورډي اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کی.
تر اوسه پوری د سند صبح او خصوصي توګه کراچي خار کې د تیر سلور ورځو راسي د ګرمۍ د وجچي سمر خلک مړ شوی دی. د سند صبح د او د کراچي د مختلفو روغتونونو کم شمیره چي دا تر اوسه پوری د شپږ نیم سبنه زیات کسان مړ شوي دي چې په دې کې د شپېتو نه تر اتیا پورې شمیره د سند صبح د مختلفو برخو ده او نور شمیره د کراچۍ د خلکو ده چې دا د ګرمۍ د وجې مړ شوي دي. او په دې کې زیات شمیره چې ده دا د کراچۍ کم غټ روغتونونه چې دي، جنار روغتون دی، عباسي روغتون دی او سیبل روغتون دی، دغه روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه پورې د شپږ نیم سونه د مړو شمیره اوریدلې ده د روغتونونو کم شمیره چې ده. د دې نه علاوه بیا په دې پسې کم د کم ناروغ یا هغه خلک چې د ګرمۍ وکلي دي روغتونونو ته وړل کیږي. د پرونی ورځې صرف د جنار روغتون شمیره چې ده هغه 1500 کسان یوازې جنار روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه پورې د شپږ نیم سوونه زیات کسان چې دي هغه مړه شوي دي. په روغتونونو کې د زرګونو په شمیره کې خلک چې دي هغه داخل دي، د هغوی درملنه روانه ده. د صوبې او د کراچۍ په ټولو روغتونونو کې ایمرجنسي اعلان شوی ده.
فضل عزیز، کتا سوې چې د حکومت لخوا په دې حق لباندې سه اقدامات اخیستل شوي، صوبایي حکومت بیا وفاقي حکومت کم چې د بجلی د نشوالي لپاره ذمہوار دي.
د صوبایي حکومت لخوا نن وزیر اعلی قائم علي شاه په د اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې ده چې د ماته ویل شوی دی، غوښتل چې ماته دا رپورت راغلی چې دا د خلک چې مړه دي د ګرمۍ د وجې مړه دي، ګرمۍ ولې زیاته شوې ده، لوډ شیډینګ د وجې بیا اوبه نه راتلې، غفلت هغه وی چې دا غفلت دی د بجلی د محکمې کې الکتریک. بیا د صوبایي حکومت وایي چې مونږ د کې الکتریک دغه کمپنۍ دغه د بجلی محکمې ته چې دا شخصي ده د بهر ملک یو سړی هغه په بیا باندې غستلی ده. دا غوی چې ما د وزل د سر رابطه کړی دا د کمپنۍ سره چې په کراچۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ کم کړی، خو هغه وی چې تر اوسه پورې په دغه باندې کار نه رښوي کې چیرته کار شوی وینو په کراچۍ کې د لوډ شیډینګ بیا دا حال نه و چې کې لوډ شیډینګ کم کو د خلکو ته اوبه ورسو هغه د وجبه د ګرمۍ زور چې هغه مونږ په بجلی او په اوبو باندې کمو.
فضل عزیز، په کراچۍ کې د تیر تقریبا 6 کالو په تاریخ کې په اول ځل د ګرمۍ د لاسه دومره خلک وجل شوی دی، آیا اوس ډاکټران عام خلکو ته سوي چې څه قسمه احتیاطي تدابیر دوی واخلي چې دغه ګرمۍ سره چې د مشکل د دوی حل شي او خلک تنه بیا مړ کیږي نه؟ کم داسي بنیادی خبرې دي کاغه وای
افتخار سی بیا خو د ګرمۍ چې کم تاریخ د موسمیاتو محکمه وي هغه چې د شپږ دیر شکالو ریکارډ ما سو چې شپږ دیر شکالو رسته وکړه چې کوم ډیره ګرمۍ رااله. دویم څنګه چې تاسو ول خلکو له سپګار دي د ډاکټران خپل باندې زیات دی خبره باندې زور ورکړي چې یو خو دې په ګرمۍ ډیر زیاتره خلک دی بغیر د ضرورت د کور نه بهر نه ګرځي چې ګرمونه بچوي. بیا هغه وی چې خلک بهر وځي سر دي ځان له اوبه اچي لاسونه دلم دی اخ پی دلم دی دریم دا چې د پسوري باندې کوشش کوي چې دا پسوري وي د غرمو ته نخکاره کیږي، خو افتخار سره د دې سره دا چونکه روجه ده نو بیا د اوبو د وجه خلکو ته د څومره کسان چې عمر شي دي د اوبو د نشټوالي چې د وجود کې اوبه کمیږي د دې د وجه. نو ډاکټران په دې خبره زور راوړي چې تاسو د اوبو استعمال هغه په سر باندې اچوي لاسونه لمدوي خپل لمدوي او د دې سره په سوري باندې ګرځي او بغیر د ضرورت نه ډاکټران وایي چې تاسو بهر مګر چې د ګرمۍ نه بچ چې تاسو ته زیات نقصان نه درسيږي.
فضل عزیز ډیر ډیر مننه چې دغه تفصيلات هم راکړو. وخت په وخت په مونږ تاسو سره په دې باندې نوري رابطه هم کوو د ورستي تفصيلاتو لپاره. یو جهان مننه.
ډیر مهرباني. کور مودان.
د ملګری ملتونو د کډوالی ادارې یو این ایچ سی آر مشر انټونیو ګوټیرس ویلی دی چې په شام کې چې د جنگ د لاسه څومره خلک بې کوره شوي دي هغه خو په ټولو نه زیات دي، خو په دویم نمبر باندې ټولو نه زیات بې کوره خلک هغه افغان مهاجرین دي چې کډوالۍ ژوند کوي او زیاتره په دې کې د لکونو په شمېره کې په پاکستان کې دي. خو هغه دا هم ویلی دی چې په یمن، شام او عراق کې چې کله نه حالات خراب شوي دي نو د نړۍ پام هوړېدلی دی د افغان کډوالو د مرستونه او هغوی سره چې څومره امداد یا د هغوی د بیا ودانۍ چې کم کار وو نو هغه یو قسم لا ودرېدلی دی، ډیر زیات په هغې باندې اثر غورځېدلی دی. هغه د پاکستان په سفر دی د درې ورځو دپاره او د سوکنو کې چې کم د افغان مهاجرینو د بیا ودانۍ کم کیمپ دی د هغې سفر یې نن کړی وو، هلته کې تللی وو. د هغه د سفر او د مصروفیاتو نور حال په دې ویډیو رپورټ کې د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله نورو.
د کډوالو د نړیوال ادارې نړیوال مشر انټونی ګوټیرز وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام د افغان مهاجرینو نه اړولې او نړۍ دا هېر کړي چې اوس هم په ټول نړیوالو کډوالو کې د افغانانو دوی مغټه برخه ده.
The attention of the international community has been focused dramatically in the Middle East crisis, in Syria, in Iraq and in Yemen more recently. And people have tend to forget that there has been a dramatic Afghan refugee suffering for decades, and we still have Afghan refugees as the second largest refugee group in the world after the Syrians now.
Guterres oil pagas ke da Pakistan Afghanistan aw do initiar drik parika gundaki gi aw bya badadi yo wafat da arab shtamun hewadun tazij da afghan kadwar da wapas ay pa khul watan ke da bahalawul da par amrasti ukri.
So the government will present a plan in August, and also in the summer there will be a delegation of the Afghan government, the Pakistani government, UNHCR to go to the Gulf countries to push for support to that program of return. We will have in Geneva a conference, a ministerial conference of all countries in the world in October.
او د دې وروسته په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ورکول کیږي. انټونی ګوټیرز دا خبرې د پیښور د سوکنو د رضاکارانه او پسې مرکز ته د دورې په مهال کړي. د دې سره د پاکستان د سرحداتو یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ هم د اویل د دې خواهش دی چې د دسمبر د ټاکل شوي نیټې پورې ټول افغان مهاجرین ستانه شي، خو دوی به ګوري چې د افغانستان په معاشي او امنیتي حالاتو کې د دې امکان څومره دی. د اویل د مهاجرینو واپسي بعد راتلونکي کال پورې مرحله وار کیږي، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې په پاکستان کې د کډوالو د ساتنې نیټه غځول شوې ده. د دې فیصله به کابینه کوي.
هماري خواهش یو دی چې هر افغان مهاجر اسی ډیټ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس میں ممکنات کتنا ہے، عملی طور پر کتنا پاسبلٹی ہے، افغانستان کے حالات کیسے ہیں. منصوبہ بنا رہے ہیں تین فیزز کے اندر افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا، اس سال کا جو 6 مہینے ہیں، باقی یہ بھی اور اگلے سال کے 6 مہینے اور 6 مہینے مقرر ہم دیکھیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تو اگلے سال تک یہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا.
عبدالقادر بلوچ زیادہ کڑا چھ دی میاشت دی 15 تاریخ نبا دا غیر رجسٹر شو افغانان رجسٹریشن مرحلہ پیل کی گی او دا چھ پاکستان پزور افغان مہاجرین د هیواد نه د نشړلو په نړیواله واده ټینګ دي. عبدالقادر بلوچ وویل دا وخت ستنېدونکو کډوالو ته $1200 ورکول کیږي، خو دوی به کوشش کوي چې دا نغد مرستې $1200 ته ورسوي.
ناو یو ار ګیټینګ اونلی $1200 اډیشنل $3000 ویل آلسو بی جنریټډ فار یو اینڈ هوپفلی ان ان انریبل مینر دی ریټرننګ فیملیز شډ بی ایبل ټو میک دیر هاوسز دیر.
افغانستان ته د مهاجرینو د واپسې لړۍ د کال 2000 پیل شوې وه او د انیسیار ویاند دنیا اسلم خان وایي سخت کار ډیر کډوال ستانه شوي.
تقریبا 40,000 افغانان د جنوري سره د جون پورې واپس افغانستان ته ستانه شوي دي او د 2002 هم سره نن ورځې پورې تقریبا 3.9 میلیون افغانان د پاکستان سره واپس افغانستان ته تللي دي.
بلخوا په پیښور کې د 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د غمیز وروستو افغان کډوالو د پاکستانی چارواکو د لاسه د زوري دو شکایتونه کړي او یو ستنیدون کې تن ګلغا وای
شپانه سکال مو یو په جنم کې تیر کړ صرف روان خو په دې باندې ان شاء الله لږ مسایل دا جوړ سپه دی ونه لشتنګول منګول سو کله مش پاکستان کې ډیر خوشاله او شژون مودل تیر کړي او شبخت مو تیر کړي په دا وجه باندې اوس دوه اخر خو بوزو یو ورځ وطن نو مجبورې چوزونه بس دلته نه کې غریب خلک یو روزګار مثلا سخت په دا وجه باندې دلته شو زمیندار ممدار مکوله دا بشو روزي مو پیدا کېدل غنم منم ورته کړل نو سبزی مو مکرل چې مشران براله ول چې مو نه تنګو او چې بیا به بیرته بلاړه بیا به څه مسائل جوړول نو موږ غریب خلک چې بیا به تانی حالات خو دغه خبرونه اورو چې وای سم نه دي موږ په کم کلی کې چې دی هم وای جنگ دی
دو یونیټ سیار نړیوال مشرتا د افغان ریفیجی کونسل غړو خپل ستونزې هم ور یاد کړي او یو غړي مستور استنک زی وای
ورته لې چې دغه د ماجیدینو تک نه تک دا باید موږ ته معلوم کی په دې چې دا په زنانو باندې تحصیل باندې ډیر غټ اثر اچولای دی زیاتره خلک دلته د کلو باندو پاتې دي چې په کلو باندو کې هلته سکولونه کم دي او امنیت ښه نه ده نو دغه لپاره موږ وغوښتل چې دوی موږ ته معلوم کی چې زموږ جنکۍ زیاتره پلرونو کورو کې کینولې چې تاسو نور سبق مو وایي چې افغانستان کې نور سبق نشته
میډیټرینین سمندر کې د انساني کچاګبرو په اړه د یورپین یونین د روانو عملیاتو په اړه انټینو ګټرز وویل په دغه عملیاتو کې د اغیزمند کسانو ژوندونه خوندي ساتل ډیر ضروری دي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی سوکنو پیښور
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راولی گئی نو زمگا پتا دادا دیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ایمیل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې صدر اشرف غنی احمدزی نن د سه شنبه په ورځ له هغه افغان سرباز سره خپل دفتر کې ملاقات کړی چې پروند افغان پارلمان باندې د طالب وسلوالو برید ناکامه کړ او و سره حمله کوونکي په یوازې سر ووژل. هم په دې موقع باندې افغان صدر د هغه ستاینه کړې ده او یو کوریا هم ورته ورکړی. د دفاع وزارت ویل دي چې مډال او نوره پرمختیا دي د خپل منصب ورکول سي. خو په عین حال کې د افغانستان پارلمان په روندني برید په حواله سره په امنیتي چارواکو باندې نیوکه کړې دي او وایي چې امنیتي چارواکو بشپړه اقدامات نه وکړي چې داسې یو برید کچيري امکان ولري د هغه مخه هم په هغه ځای ونیول سي. هم د دې لپاره امنیتي چارواکي پارلمان ته ورغوښتي دي. زموږ خبريال کمل صدا تور باندې نور تفصیل لري.
په ولسی جرګه باندې د پرون شوی برید په اړه د ولسی جرګې غړو ځنګړې غونډه وکړه او په دې اړه په حکومت او استخباراتي ادارو باندې سخت نیوکې وکړې چې ولې امنیتي او استخباراتي ادارې دومره کمزوري شي چې وسلوال وکړای شي چې آن د پارلمان په شان مهمو ځایونو ته هم ځنونه ورسوي او بریدونه ترسره کړي. محمد نعیم حمیدزی للای چې په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو استازی دی دغه برید ته د شک په سترګه ګوري چې څنګه برید کوونکو ولسی جرګې او بیا د وسلو ډیپو ته ځنونه ورسول.
پرون ورځنۍ پیښ ته زه خپله د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي. دوی څنګه کولی شي چې د شورا ملي چې هلته د کم زموږ کنډک امنیتي کنډک پروت دی د دې ډیپو دی د دې ډیپو ته لاسرسی ولري او هلته ډیپو د بیا نه ویسي.
د دې ترڅنګ نورو وکیلانو هم امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پړې وبللې او له حکومت نه یو غوښتل چې باید امنیتي تدابیر ښه پوره سم کړي. وکیلانو دا پریکړه هم وکړه چې ډېر ژر به د امنیتي ادارو او همداشان د ملي امنیت ادارې مسؤلین ولسی جرګې ته ور وغواړي او د شوي برید په اړه به ترې پوښتنې ګرویګنې وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د شوي برید په اړه دوی په قرار نه کینی تر څو پورې چې علت معلوم کړی نه وي. ضوابط اخو اغزوان فوزی چې د پارلمان د امنیت د ساتلو دنده درلوده او د په یوازې ځان شپږ تنه ځنمرګي برید کوونکي ووژل، دی خپل د وکیلانو، سیناتورانو، حکومت او نورو عامو خلکو لخوا ډیر وستایل شو. جمهور رئیس ورته د یوه اپارتمان کنجي ورکړه. وکیلانو او سیناتورانو ورته په لکاو لکاو افغانۍ او د یوې یا دوو میاشتو تنخواګانې هم ورکړې، او تر څنګ یې په فیسبوک کې هم ګڼو خلکو د ده عکسونه پورته کړل او د ده د جرأت ستاینې کوي. له دې سره سره په کابل ښار کې هم د نوموړي فوزي عیسی خان ستر ستر عکسونه لګیدلي دي او خلک یې نندرې کوي. د ده عکسونو ته لیکل شوي چې د افغانستان ستر غزي دی. په پارلمان باندې د شوي برید مسؤلیت چې طالبانو پر غاړه اخیستی دی، په کې 8 تنه برید کوونکي، 2 تنه هم وګړي وژل شوي او تر څلوېښتو پورې هم وګړي په کې ټپیان شوي هم دي. وکیلانو ته په کې څه زیان نه دی اوښتی. دغه برید افغان حکومت، د امریکې سفارت، پاکستان، ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو ادارو په سختو ټکو غندلی دی. خو افغان چارواکي وایي چې دوی د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. په دې اړه د کندوز ولایت ولی انجینیر محمد عمر صفی په خبري کانفرانس کې وویل، دوی د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره سهار وختي عملیات پیل کړل چې له څو ساعتانو خطې وروسته دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو لاسته ورغله. ولی عمر صفی په دې اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړل.
عملیات نیروهای دولت اسلامی افغانستان صوبه امروز
دی وای دی افغانستان اسلامی دولت امنیتی ځواکونو نن سهار له درې لورو نه په ولسوالۍ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې د دښمن 15 اتیا جنګیالي وژل شوي، یو شمېر ټپیان شوي او همداشان ځینې ژوندي هم نیول شوي دي. له بلې لوري د همدې کندوز ولایت بله ولسوالۍ چې دستیارچي نومیږي، هغه بیا پرون طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره ده. دا چې حکومت په دې عملیاتو کې طالبانو ته ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي، مګر تر اوسه پورې په دې اړه طالبانو څه نه دي ویلي. له بلې لوري د همدې کندوز ولایت بله ولسوالۍ چې دشتیارچي نومیږي، هغه پرون طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره ده. خو آخوا د بدخشان د یمګان ولسوالۍ هم افغان حکومت له طالبانو بیرته ونیوله. کمال صداد، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبرونه ته دا وخت کې غوږی. میډیم ویف باندې د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د لګي مودې د پاره نشي اوریدئ د ټکنیکی مسلې په وجه، خو په شارټ ویف باندې د ډیو ریډیو خبرونه هم هغه شانت تاسو اوریدئ شئ چې څنګه په میډیم ویف باندې به اوریدئ. د ماخام شپږ بجو نه د 12 بجو پورې چې کمې د ډیو ریډیو خبرونه هغه شارټ ویف 9315 باندې او 9310 باندې اوریدئ کېدئ شي، او د سحر شپګونه سحر 9 بجو چې کمی خبرونه دي شارټ ویف باندې د هغه فریکوئنسی دا شارټ ویف فریکوئنسی دا 12015 13870 د دین علاوه په ټوئیټر او فیسبوک باندې د ډیو ریډیو پروګرامونو په حق لا رائے ورکولای شي. پروګرامونه هم اوریدای شي فیسبوک باندې. هر یو پروګرام خپل پاڼه لري @voadiva د فیسبوک پته ده، او د ټوئیټر آی ډی دا @voadiva که نو د ټوئیټر آی ډی فالو کړئ. تاسو ته به تازه خبرونه چې کوم دي هغه بس تاسو په سمارټ فون یا ټیبلیټ باندې وخت په وخت باندې در رسی. د ډیو ریډیو ویب پاڼه ده www.voadivaradio.com. هلته کې هم ټول پروګرامونه پراته، تاسو یې نیخ بنیغه اوریدای شئ، لیدای شئ. وس براشو رپورٹ اڑختا تیر شپه د امریکې په صدارتي باندې یا وایټ هاوس کې صدر باراک اوباما د روجماتي کوربتوب کړی وو، او په دغه روجماتي کې یو شمېر سفارتکاران او پارلماني غړي او نور چې په امریکا کې مسلمانان کم اوسیږي هغه هم په دې کې برخه اخیستی و. په دې موقع باندې صدر باراک اوباما د مذهب په بنیاد باندې یا د نسل په بنیاد باندې د کرکې یا د منافرت غندنه کړې ده. په دې موضوع یو ویډیو رپورٹ دی، تاسو به اوري زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په غو کې.
د امریکا صدر باراک اوباما په وایټ هاوس کې روزماته ورکړ، او په دې موقع د مذهبي تعصب خلاف او د هم اهنګۍ په موضوع وینا وکړه. د ګولیا دوشنبه روزماته کې قانون سازانو، امریکایي مسلمانانو او واشنگتن ډي سي کې موجود سفارتکارانو ګډون درلود.
د روزماتي دستوري ته وینا کې صدر براک اوباما وویل د روزماتو ولو موکه امریکا کې د مذهب ازادي په ډاګه کوي، امریکایانو کې اتحاد پیدا کوي او دا خبره څرګندوي چې هر څوک په خپل مذهب په ازادي سره عمل کولای شي. صدر براک اوباما په دستور کې موجود د ځینی امریکایي مسلمانانو خدمات هم وستایل چې پکې سمنتا الاف هم شامل و. مرمن ایلاف ته د جامو یو دکان په دی وجه د نوکری څخه انکار کړی و چې هغه به حجاب اغوستو، خو د امریکا سپریم کورټ د هغه په حق فیصله ورکړه او ویل هغه د حق لري چې حجاب واغوندي. صدر اوباما د ورستۍ ځینې هغه واقعیاتو غندنه وکړه چې پکې د مذهب په نوم وژنې سوي دي. په دغه واقعیاتو کې د تیرې هفتې هغه پیښه هم شامله و چې د جنوبی کیرولاینا ریاست چارلسټن نومي ښار کې د افریقایي امریکایانو په کلیسا کې یو سپین پوستکی امریکایي کس 9 کسان ووژل. صدر ویل کله چې د امریکا اقدار له خطر سره مخ کړی سي نو امریکایان د یو کام په رنګه یو موټی سي. هغه ویل امریکایان د کرکې په بنیاد د اخیستل سوو اقداماتو مخالفت کوي. صدر اوباما په منځني ختیځ کې د مهاجرینو د مسلې او میامار کې د روهینجیا مسلمانانو د صورتحال ذکر هم وکړ.
As Americans, we insist that nobody should be targeted because of who they are or what they look like, who they love, how they worship. We stand united. صدر اوباما
وویل نن ماښام موږ هغه خلک هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو چې د دنیا په کونج کونج کې د مشکلاتو سره مخ دي، چې پکې هغه خلک هم دي چې په هغه سیمو کې هم روزي نیسي چې جنگ او لوږې ځپلې دي. د عراق او شام خلک چې د داعش د بربریت مقابله کوي، د یمن او د لیبیا ولس چې تشدد او بی‌ثباتی خاتمه ته سترګې په لار دي، په بحرای روم کې هغه خلک چې د جنگ او سختو حالاتو څخه فرار غواړي، او د غزه خلک چې د تیر کال له جنگ څخه لا ځای ته نه دی راغلي، د میامار روهینجیا او په سمندر کې کډوال چې باید انساني حقوق یې بحال کړی سي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون خبرونه لا جاری دی، او اوس هم یو بل رپورټ ولورو ته تاسو پام راګرځول. ډیر خوندور رپورټ دی، او ډرون الوتکې خو تاسو به اوریدلی وي زیاتره هم د مرګونو لپاره استعمالیږي، خو په امریکا کې امازان چې یو آنلاین غټه کمپنۍ ده هغه ته د حق ورکول سوی دی چې خپل کارونکو ته چې کوم سامانونه دی راغواړي، هغه که د کورنۍ سامان وي که سبزی وي او کمه وبی یا نور څه، نو اوس په د ډرون لاري هغه وکورونه ته رسول کیږي، خو ځینې مشکلات لا تر اوسه پورې ستا کی. څه مشکلاتي سمینا حسنه په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
په عالمی توګه پیژندنه لرونکو د آنلاین خرڅ راخرڅ مارکیټ امازون اراده ده چې خلکو ته کورونو پورې یا گاکانو ته نیخ په نیغه سودا رسولو لپاره ګلوبل پوزیشننګ سیستم یا جی پی ایس استعمال کړي. د گاک د موبایل فون خصوصا سمارټ فون په ذریعه به امازون کوي چې د وړو کې ډرون د لارې د ټرافیک په جنجال کې وخت ضایع کولو په ځای په 30 منټو کې دننه ستاسو ځای معلوم کړي او سامان درته درورسي. د ځینې سکیورټي مسلو په وجه وفاقي د هوایی انتظامیه یا اف ټی ای د مختل چې د دې آزمایشي مودې په وخت کې دي د غډرون تدوی د نظر نه پنانه شي، چې په وجه فلحال دا په غټه کچه نشي استعمالې دي. د اسکایپ په ذریعه په نیویارک کې د کالج آف ایرونټکس اینڈ ټیکنالوژي یو پوها لوریټا الکیلی وای امازون د دې حل لټولو لپاره کار کوي. وای دوی د نوې ټیکنالوژي د استعمال په حق له کار کې لګیا دي، او اما ته په دې کې س سکیورټي مسلې هم نخکاری. امازون وسه پوری د ډرون په ذریعه سودا رسولو یا ډرون ډیلیوریز خبره په خلکو کې نه ده خوره کړې، خو الکیلی په دې حق لا خوشبینه ده.
In the reasonably foreseeable future they're going to start
هغه وای امید لري ډیر زر به دوی ډرون ډیلیوریز هم شروع کړي او د قدرتي آفتونو او لری پرتو علاقو ته امداد رسول په موخه د دې استعمال لیدل شوی هم دی او د هغه په خیال د دې د پکارولو غوښتنه هم ډیره ده. خو بیا هم په هوا کې د نورو سیزونو سره د جنگیدونه علاوه د ډرون او د سامانونو د پټېدو یری هم موجود دي. خو الکیلی په دې حق له هم وای چې میډیا کې دا تاثر ورکړی شوی دی چې ګنې ډرون به د خلکو په دروازه سامان رسوي. هغه وای چې اگر چې موجوده کې امریکایي کورونا په دې ډیزاین نه دی جوړ چې په چتونو د سامان ډیلیوري کېدای شي، خو ډیر امکان دی چې مستقبل کې د هر یو کور په چت د یو خصوصي پلیټ فارم جوړ کړی شي چې وړو کې سامانونه د ډرون په ذریعه کور په کور رسولای کېدای شي.
د بلوچستان نه راپورته شوی یو تکړه د فوټبال لوبغاړی کلیمولا وست د امریکې یو فوټبال کلب سکریمنټو سره لوب کوي. د هغه سره معاهده کړې ده او خپل لاولنۍ لوبې کړې هم ده چې په هغه کې د هغه چې کم د فوټبال د کم لوب د هغه ډیره زیاته ستایلې شوی هم ده. د کلیمولا کورنۍ چې په بلوچستان کې ده هغه سره د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي خبرې کړې دي او تاسو لپاره یو ویډیو رپورت تیار کړی دی.
زه دا وخت د کلیملا په کور کې ته موجود یم. زه زما سره د کم قربان دي، د کم ورونه دي، ادا کا زما زما سره دا وخت موجود دي چې دوی صفر وای په کلیملا باندې. کلیملا دا وخت د پاکستاني واحد لوبغاړی دي په تاریخ کې د دونم دادي وکشل سو د الته په امریکا کې بازی کی او د امریکای میدانونو نشدي. نن د پاکستان لوبغاړو ته خلاصي وي دي. نن کلیملا تللې دي، سبب نور لوبغاړي هم سيزي. خو زما سره دا وخت د کلیملا خپل خپلوان دادي موجود دي. د دې سبب پښتني وکړو سدي پر د کلیملا پر تک بین سوای ما سره دا وخت وروري موجود دي. د دسو پښتني وکو خپل نوم راته و
اتاوله خان
اکه موږ ته و ته د کلیملا وروري ایستاسه احساسات دي چې کلیملا نن د پاکستان واحد لوبغاړي دا وخت جوړ سوی دي چې د امریکا کې بازی کی.
کلیملا د پاکستان فوټبال د پاره یو اعزاز دي. د ایکرز مرد علاقې د وطن نه د ټول ملک بچی دي او د فوټبال د بچپن سره د چر روان دي. د فوټبال ټیلنټ د سر سره دي. د بلاډ کرغستان ته په کرغستان کې د ته ګولډن بوټ ملاو سو. د پاکستان کې د ته ګولډن بوټ ملاو سو. د بیس کورر ملاو سو. د په کرغستان کې ګولډن بوټ ته ملاو سو بیس کورر ملاو سو او د دې پر بنیاد باندې د بلاډ امریکې ته په امریکای کلب سکریمنټو ریپبلک د یالته د ټریل لپاره واستي او په ټریل کې د کامیاب وسو او دغه سره مویده وسوله او حالت موجود پاکستانیان د پاکستان کمیونټي ډیر د سپورټ
کته مشته وو. دغه کلیملا پر کوم بنیاد باندې دا وخت للی د دون لوی لوبغاړي جوړ سوی دي. اې د په کورنیانو کې نور هم د فوټبال لوبغاړي ستا
زمر قدرتي تور د چمن شار چې دی د برازیل په نام مشهور دي. زمر خاندانی تور ډیر شکلاړيان د لیټر سوی دي لکه شیخ امیر محمد چې د 1900 او د اتیا منځ کې د چمن ډیټا بلکې د بلوچستان ټاپ فټبالر او داغه سبا زمر په کورنۍ کې عیسا خان چې د کومي ټیم کیپټن وسیدر لیلا سکالا او هغه زمر د کورنۍ سره موجود او داغه بعد د کلیملا دا وخت د دنیا پر نړۍ باندې د فټبال کې یو غټ نوم پیدا کړی.
اګه ته موږ ته وو د کلیملا کوم خاص خو به د سدې مطلب پورونه کې پر څوم نمبر باندې او د پورونه کې د بنیادی حصہ ته دا وخت پیدا کړی.
کلیملا د بچپن سره د فوټبال سره ډیر شوقي وو. د زمر اخر ورور دی که شرور مې دی او د فوټبال د سکول د دور سره د فوټبال ډیر شوقي وو او د فوټبال سره مینه درلوده.
دغه د فوټبال مینه سو د نن دغه زی تر اورس او زده په انټرنیشنل لیول باندې سده په امریکا کې د لوبي کوي. ورزم یو بل د کازو هم زما سره ولار دي. د سربم پښتون یو کو متولانه میجه دی. د سربم پښتون یو کو د به مشت کلیملا په متعلق بل د خبرو وکي ساي په دکی کم د سی ټیلنټ ښکار کې دی. د سر لوبي کول دی د خپل امزول هم دی.
کلیملا سپیډ ډیر ښه سپیډ لري او د شه اډ ورک لري او د ډېر تیزي اختر میدان کوچ پاکستان د بیسټ کوچ دی. دغه مطابق سي د کم سپیډ د ټریل مرخص دی. هغه د بار کلاړیانو ته سوي دی. نو کلیملا سي د سپیډ لري د نور فوټبال کې نور مختکل لایسي.
یعنی کلملا سدی ش سپیټ درلو دی کده چمن د پاکستان او د لوب میدانونو ته وکتل سي خو بیا هم د انټرنیشنل لیول باندې سکم د لوب میدانونو دی وخت وکتل سي ته دغه رقم سیمې څخه یو دیس لوبغاړي راپورته کېدل او پر عالمی سطح باندې د پاکستان د علاقه او د خپل کور د خپل وطن او د قام نوم روشن کول دا د احساس خبره ده. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن. زه دا وخت د داخلي بلاک
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو ټلویزیون د خبرونه لا دوام لري او سم وخت سوي دی و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
اسی خود افغانستان د جنگ په حوالہ د نن ورځې د ټولو نه اهم خبر دادې چې د ګل پورز د افغانستان په صدر مقام کابل کې د افغان پارلیمان د غونډې په وخت طالبانو په پارلیمان حمله وکړه. خود افغان فوجونو په جوابي کار روایه کې د طالبانو وواړه جنگیالي وجلې شول چې یو پکې خودکش هم وو. خو نن د امریکې په مختلفو اخبارونو کې د افغانستان د جنگ په حواله نور مختلف قسمه رپورټونه خواري شوي دي. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ خپل یو تفصیلي رپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان یو لوی ښار قندوز ډیر زر د طالبانو لاس ته ورتلو والی دی. افغان حکومت په قندوز کې د سرکاري عسکرو د امداد لپاره د افغان فوج خصوصي دستې او امریکني سلاکار او فوجي استادان په دګړ قندوز ته رسولي دي. دا کندوز ولایت گورنر محمد عمر صافی دا کندوز حالت ډیر سنگین بللی دی. خو بل خو د امریکای مشهوري نشریاتی ادارې نېشنل براډکاسټینګ کمپنی یا ان بی سی دا انټرنیټ په وپانه افغانستان کې د دولت اسلامیه د جنگیالو په سر راپورته کولو د طالبانو د وارخطا کېدو او په دوی کې د بی اتفاقی راتلو په باب لا یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت شروع دې تپوس نشوي دا چې د دولت اسلامیه خلق د کم لوری نه افغانستان ته نه وتل. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 2001 نه خارجي فوجونو سره د جنگیدونکو دوه طالبان کمانډرانو او د افغانستان د مخبری د ادارې د دوه افسرانو شریکه وینا ده چې افغان طالبان په دریو ډلو کې تقسیم شوی دي. د افغان طالبانو په دې دریو ډلو کې یو ډله نن هم اصلي طالبان بلل کېږي او په خپل لار ټینګ روان دي. د افغان طالبانو دویمې ډلې د دولت اسلامیه په نوم د ISIS د بیرغ لاندې جنگ توت ساتلې ده او درېمه ډله د افغان طالبانو هغه یو ده چې وسلي غرزول او افغان حکومت سره خبرې اترې شروع کول غواړي. د افغانستان د مخبری د ادارو د افسرانو وینا ده چې افغان طالبانو کې بی اتفاقي تیر کال په سیمه کې د داعش د راپورته کېدو وروسته پیدا شوې ده. د مخبری یو ستر افسر NBC ته د خپلې خبرې په صداقت کې د طالبانو د یو لوی مشر د عبدالرؤف خادم داعش سره د یو ځای کېدو واقع د مثال په توګه بیان کا. څوک چې وروسته په یو ډرون حمله کې ووژلې شو. خود امریکی د سټریټیجک او بین الاقوامی مطالعو په مرکز کې د افغانستان د معاملو ماهر تجزیه نگار انتونی کارډزمین ویلی دی چې افغان طالبانو کې مختلف ډلې جوړېدل سنوې خبره نه ده. په کال 2001 کې هم په افغانستان د امریکې د حملې د شروع کېدو او د ملا محمد عمر چرته خفیه ځای کې د پټېدو په وخت هم طالبانو کې ډېرې ډلې جوړې وې. NBC خپل رپورت کې د ننګرهار ولایت د سرکاري ویان د خلی لیکلي دي چې په تیرو دریو هفتو کې د دولت اسلامیه د وفادارو جنگیالو او د طالبانو ترمن د خونړو انخطو کې یو نیم سل جنگیالي وجلې شوې دي او سل کورونو خپل کورونه پریښودې دي. NBC د خپل رپورت په اخر کې د مخبری د افسرانو او د طالبانو د دننه وسیلو په حواله لیکلي دي چې ملا محمد عمر د کال 2001 نه چا لیدلې نه دي او د طالبانو ټول بندوبست پخکارا اغه مشران چلی چې اکثر خپلو کې په مشرای انختی وی او د کارډزمن پنیز طالبانو کې هم دا بی اتفاقی خکاری نور سنشتا. کارډزمن زیاته چې دا بی اتفاقی د طالبانو جنگی صلاحیتونو ته خیفت نشی رسوله. طالبانو نن سبا په هغو سیمو کې قتل و غارت ګرم کړی دی چې په خوا پکې د دوی وجود قدرې نه و. کارډزمن خپل تجزیه په دې ټکو کې ختمه کړې ده چې طالبان به ستړي شوي ضرور وي خو بې اتفاقي صرف د خپل مشر یا مشرای په سر ده او په دې د دوی په هلو ځلو اثر رسوخ او د مرګ جوبلې کولو په صلاحیتونو کې هیڅ فرق نه دی راغلی بلکې اپوټه د زړه پورې کامیابو په لور روان دي. We'll be right back.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 2015 کال د پاره مالیاتي بل یا فینانس بل منزور شوی دی. بلخو نن په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف یا اپوزیشن په حکومت باندې نیوکه هم کړې دي چې په کراچۍ کې یا په ټوله سین صوبه کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ په وجه باندې چې کوم مرګونه شوی دي. تفصیل په الیاس خان ناورو.
په دې موقع د مخالف ګوندونو غړي په ایوان کې موجود نه وو او دوی په کراچۍ کې د ګرمۍ نه مړ شوي خلکو او د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د ایوان نه واک آوټ کړی وو. د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه پیل کېدو سره په هیواد کې د سختې ګرمۍ نه د مړ شوي خلکو دپاره لاسنیوا هم شوه. د دې نه وړاندې د قومي اسمبلی غونډه پیل کېدو سره سمدستي د مخالف ګوندونو غړو په ګرد هیواد کې د بجلی لوډ شیډنګ او په کراچۍ کې د مړ شوي خلکو په مسله سخت احتجاج جوکړو او د ایوان نه واکاو ټکړو. دوی د حکومت پر ضد ناره هم وهلې. د پارلیمان نه بهر د مخالف ګوندونو غړو په کراچۍ کې د مرشوي خلکو غایبانه جنازه هم ادا کړه. مخالف ګوندونو د راتلونکي جمعې ورځ د غم ورځ نمانځلو اعلان هم وکړو. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په تیرو 2 ساعتو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ نه د مړ شوي خلکو شمېره 600 ته رسېدلې ده او د سلګونو خلکو حالت تشویشناک دی. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا وه چې د مسلم لیگ نون حکومت خلکو ته د روژې په میاشت کې بجلی ورکولو کې پاتې راغلی دی. ده وویل چې په کراچۍ کې د بجلی د نشوالي له وجې د سوونو خلکو د مړینې ذمهوار حکومت دی. ده زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف دی په کراچۍ کې د دې حالات او ذمہواری قبول کړی. خورشید شاه د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف باندې هم سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې تا خو به د ببوزی په لاس د کابینه غونډې کولې او د پیپلز پارټۍ په حکومت کې به خلک د بجلی په مسله را پارول. د ببوزی چل لسن اعلی وزیر قائم علی شاه ته هم اوخایا د غړو ویناوه چې د بجلی وفاقي او مرستیل وزیران دې په سمدستي توګه مستعفی شي. د پاکستان تحریک انصاف ډیپټی پارلیمانی لیډر شاه محمود قریشی ویناوه چې د لوډ شیډنګ په معاملہ ټول سیاسی ګوندونه یو دی. د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه آصف په دې مقای
میں بڑا کلیئر بار بار یہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں, وی ہیو ایبسولوٹلی نو کنٹرول آن کے الیکٹرک. سارا کنٹرول جو ہے وہاں پہ جس پارٹی کو ماضی کی حکومتوں نے بیچا, دو دفعہ بھی تھے ایگریمنٹ ایکسپائر ہونے کے باوجود آج بھی بجلی جو ہے 650 میگا واٹ جو ہے کراچی کی جو عوام ہے ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے آج بھی دے رہے ہیں. دو ہماری کو لیگل آبلیگیشن نہیں ہے.
چې د وفاقي حکومت په کراچی الیکٹرک باندې هیڅ کنټرول نشته. د وی چې کراچی الیکٹرک یو شخصي کمپنۍ سره ده او دی کې د وفاقي حکومت برخه صرف 25% ده. د دې ویناوه چې د لوزنامي ختمېدو باوجود هم وفاقي حکومت کراچی الیکٹرک ته 2.5 میگا واټ بجلی ورکوي چې دغه رنګ د خلکو تکلیفات کم کړی شي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګلو او قدرمن اوریدونکو, اوس هم له دې سره ځو پېښور ولوري ته چیرې چې د وزیرستان بېکوره قبایلو او ملت پاله ګوندونو د بکاخیلو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو له لاسه د دوو بېکوره خلکو د وژنې په ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پېښې دي بې پلوه پلټنې وسي. مدثر شاه اوربندې نور حال له پېښور راکوي.
پیښور پریس کلب ته مخامخ د غنارې د وزیرستان قومي جرګې عثمانزۍ قبیلې مشرانو, طالب علمانو او د عوامي نیشنل ګون او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فعالینو د بنو بکاخیلو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دوو تنانو د مړینې غندنه کې وهلې او دوی غوښتنه کوله چې د پیښې پلټنې دې وکړې شي او کم تنان چې د کډوالو د مرګ سبب ګرځېدلې دي هغه ته د سزا ورکړې شي. او د دغه جرګې یو غړی خان مرجان ډیوه راډیو ته وایي, حکومت باید د قبایلو د قربانو درناوی او په عزت د واپسۍ لپاره د جرګې په وړاندیزونو عمل وکړي.
اوس موږ پاک آرمی ته وایو چې د صبر نه کار والے
متاثرینو کې بعد سخل داسې وی چې هغه به غوسه هم کوي خو د مجبورې نه به غوسه کېږي چې بچی لت پت په وینو کې پراته وي. نو ما په خیال چې مونږ ته په درانه نظر کتل بند شوي دي. حکومت پاکستان نه مونږ دا تمه کوو چې که د وزیرستان خلکو قرباني ورکړې ده نو دا دې قربانۍ ضایع کول په کار نه دي. دا خلک ته په عزت سره واپس خپلو کورونو ته واستول شي او د بنو شهدا ته د قدر په نظر وکتل شي.
زیاتوي زمونږ پر امن احتجاج به تر هغې جاري وي تر څو چې پیښې کې ککړو تنانو ته سسا نه وي ورکړل شوي. او د عوامي نیشنل ګوند مرکزي اسمبلۍ پخوانۍ غړې میرمن جمیله ګیلانی وویل قبایلو تل د پاکستان لپاره قربانۍ ورکړې دي خو نن حالت دا دی چې دوی په معمولي خبرو قتل کیږي.
د شرم خبره دا چې هغې نن په دې حالاتو ته دی اسټابلیشمنت ورسول او اوس چې دین اوسې وجني د اوبو په مطالبه باندې دا ډېر زیات د شرم خبره ده. پاکستان دپاره دا قبایل چې دی د دې د شپېتو کالو نه دي دي سره لګیا دي زیاده زیاده یعنی کېږي اوس بس نور ما خیال دی دا پکار دی چې پښتانه هم دې دا برداشت نه کړي ځکه چې پښتانه ټول یو دي.
او وای دا یوازې د وزیرستان د قبایلو مسله نه ده بلکې ټول پښتانه باید د عزت ژوند لپاره یو خوله او اواز شي. او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر صدام خان مندوخیل اډوکیټ وای که د پښتنو د قتلان دا لړۍ هم دغه شان جاري و نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
په ډېر سخت ټکو کې غندو او دان نپیخې روانې دي او دان نپیخو په کې د رزلټ په دار راځي چې موږ پښتانه به ټول سره یو کېږو راوزو به او ان شاء الله د ته به معنا د پاکستان په پوښت کدی موږ وژني دې ته به داسې جواب ورکړو لکه څنګه چې په بنګال کې چا جواب ورکړ.
دغه قبایل ویل تر څو چې ککړو تنانو ته سزا نه وي ورکړل شوې هیڅ کم قبایلي مشر یا ملک په حکومت سره خبرې نه کوي او که چا داسې وکړل نو د عثمان زو د دستور مطابق به ورته سزا ورکړل کیږي. د غرض دی د مطبوعاتو نه هم ګیله منو چې د پیښې صحیح کوریج نه دی کړی. یاد دی وی دوه ورځې وړاندې د بنو بکاخیلو کیمپ کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو تنانو باندې امنیتي ځواکونو د احتجاجي مظاهرې په وخت ډزې وکړې چې عمله دو تنان وجل شوی او نور لس جوبلو. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیو راډیو پیښور.
د پاکستان سپریم کورټ یو فل بنچ د په عین کې د یوشتم ترمیم او د فوزی عدالتونو د قیام په حق له د کیس اورونه کړې ده. د دې اورونې په حق له باندې تفصیل د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان راکړي.
د سپریم کورټ ولس کسیزه یا فل بنچ په وړاندې فوزی عدالتونو په دفاع کې اټارنی جنرال یا د مرکزی حکومت وکیل دریس خپل کړی دی چې پاکستان دا وخت له ترهګرې او تندروي سره مخ دی او په دې باندې قابو موندلو لپاره د غیر معمولی ګامونه پورته کولو ضرورت دی ځکه حکومت د ټول سیاسي ګوندونو په تایید سره د یو آئینی بدلون د لارې ریاست مخالف عناصرو ته سزا یقیني جوړولو لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي. اټارنی جنرال سلمان بټ په خبره سپریم کورټ دا اختیار خو لري چې قانون تشریح وکړي. خود زیات اکلا چې ستره محکمه دا اختیار نه لري چې پارلمان نه پدرون اکثریت سره پاش شوی یو آئینی بدلون کله دم وګرځوي. اټارنی جنرال فوزی عدالتونو مخالف او وکیلانو دا دریز هم رد کړي چې ګنې د یوشتم آئینی بدلون په نتیجه کې د ملکی آئین بنیادی اډانه اغیزمنه شوې ده. د مرکزی حکومت د وکیل د دلایلو په جواب کې سپریم کورټ فل بنچ کې ناس قاضیانو نن یو وار بیا فوزی عدالتونو په جوړښت باندې تحفظات څرګند کړي دي او په بنچ کې ناس یو قاضی جسټس دوست محمد ویلی دی چې کله طالبان په سواد باندې قابض وو نو هغه وخت ریاست د فوزی عدالتونو جوړښت ضروري نه وګڼلې. نو اوس ولې حکومت د دغې عدالتونو قیام ناګزیره ګڼي؟ سپریم کورټ د وفاقي حکومت دغه دریض باندې هم تحفظات لري چې ګنې د ترهګرۍ سیویلین خصوصي عدالتونه ترهګرو ته سزا ورکولو کې ناکامه شوي دي او عدالت نن د اټارنی جنرال ته هدایت کړی دی چې حکومت ته په خصوصي عدالتونو کې د ترهګرۍ د کیسونو تفصیلات پیش کړي او دا چې عدالت ته دا هم ویلی شي چې د دغه مقدماتو په فیصله کولو کې د استغاثي یا د ریاست سره کارکردګي پاتې شوې ده. سرګند دی وی چې د پاکستان د وکیلانو ملګیر تنظیمونو او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونو د فوزی عدالتونو په قیام باندې سختي نیوکه کوي او حکومتي اقدام د بشري حقوقو د سرغړونې سره سمبلي. د دې کیس دا اوریدنې په محل سپریم کورټ ججانو وخت په وخت د فوزی عدالتونو په قیام باندې تحفظات سرګند کړي دي او دوی ویلي دي چې حکومت د پېښور آرمي پبلک سکول د پې پیخ په اساس د فوزی عدالتونو په صورت کې ملکی متوازی عدالتی نظام جوړ کړی دی. د سپریم کورټ د قاضیانو دغه ریمارک سخت کار کوي چې اعلی عدالت د فوزی عدالتونو د مستقبل په حق لسه ممکنه فیصله جاری کولی شي. دغه پوښتنه مو چې کله د فوزی عدالتونو یو مخالف سپریم کورټ بار پخوانی مشر اسما جهانگیر ایڈوکیټ نه وکړه، نو د خپل جواب صدا سرا
کو جو کہ ایرریورسبل ہو تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن میں آ سکتا ہے. تو یہ آرگیومنٹس تھیں، انڈیکیشنز تھیں کہ سپریم کورٹ شاید بیسک سٹرکچرز پہ نہیں جائے گا مگر باقی چیزوں پہ.
دا وای چې د قاضیانو د رویې نه داسې لګي چې سپریم کورټ به په مکمل توګه یو وشتم آئینی بدلون کلدم نه ګرځوي. خو ورسره اسما جهانگیر دا هم ویل چې د دې خبرې قوي امکانات دي چې اعلی عدالت به د فوزی عدالتونو ځینې اختیارات محدود کړي او سپریم کورټ به د دغې عدالتونو لپاره منظور کړی شوی قانون هغه برخې هم کلدم وګرځوي کوم چې د دې په خبره د بشري حقونو نفي کوي. څرګنده دي وي چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د ترهګرۍ د کیسو نو په تیزی سره اوریدنې لپاره د فوزی عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او د فوج تعلقات یا ماسانګي آی ایس پی آر تر مخه دا وخت په ملک کې نه فوزی عدالتونه کار کوي. او روان کال د اپریل په میاشت کې آی ایس پی آر لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شو چې یو فوزی عدالت شپږ ترهګرو ته د پنځه سزا اورولې ده او د فوج سرلخکر د دغه سزا توثیق هم کړی دی. خو آی ایس پی آر دا نه و په ګوته کړې چې دغه ترهګرو ته کوم فوزی عدالت دا سزا اورولې ده او دا کاروایی په کوم ځای کې ترسره شوې ده. د فوزی عدالتونو د جوړښت په ضد د کیس اورېدنې په مهال یو قاضي دا هم ویلي دي چې دوی په دنیا کې چرته هم داسې عدالتونه نه دي لیدلي چرته چې ججان هم په پټه کار کوي. او سپریم کورټ د وفاقي حکومت نه د فوزی عدالتونو لخوا ترهګرو ته ورکړې شوې پانسۍ د سزا د کیسونو تفصیلات هم غوښتلي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګلو قدرمن اوردونکو، او یو ری بیا د اسلام آباد څخه یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرو او جنایتکارو په ضد به د ضربې اعظم عملیات په ټوله هیواد کې تر هغو جاری وي تر څو چې ټاکل شوي هدفونه نه وي ترلاسه شوي. دا فیصله د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د فوج د سرلشکر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې شوی. نور تفصیل راکوي هم له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې دا فیصله د نهې پرواز د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج د سرلخکر جنرال لاهل شریف ترمنځ ملاقات کې شوی دا. په دغه ملاقات کې د ملکی سلامتیه په کورنی او بهرنی صورتحال هم غور شوی دی. د سرکاري بیان مطابق په دې ملاقات کې دا پریکړه هم شوی ده چې د جرایم پیشه عناصر او ترهګرو پر ضد د عملیاتو لړۍ به جاری وي چې داسې د ضرب اعظم د عملیاتو بریالیتوب څخه د پیدا شوي چاپیریال نه په زړه پورې ګټې ترلاسه کړی شي. د سرکاري ریډیو مطابق ملاقات کې وزیر اعظم او د فوج سرلخکر دا پخلی هم کړی دی چې د ضرب اعظم عملیات به په هر قیمت خپل منطقي انجام ته رسولی شي او بغیر د کوم توپیر نه به د ترهګرو او مجرمانو خلاف کاروایی کوي. وزیر اعظم په دې مقاده ملک په قبایلي سیمو کې جاری د ضرب اعظم د عملیاتو ستاینه کړې ده. ویلي دي چې ټول قام په فوز باندې ویاړ دی او د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د هغوی قربانو ته په درنا سترګ ګوري. مطبوعات زیاتوي چې ملاقات کې د کراچۍ او بلوچستان په امنیتي صورتحال هم غور شوی دی. که څه هم د ضرب اعظم د عملیاتو له کبله ملک د امنیت صورتحال په عمومي توګه ښه شوی دی او په غټو غټو حملو کې کمی لیدل کیږي. او د امریکې خارجه دفتر هم په خپل یو رپورټ کې ویلیو چې پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکارا کمی راغلی دی، خو اوس هم د ملک په مختلفو برخو کې د امنیتي ادارو د کارمندانو د هدفي وژنو لړۍ روانه ده. څېړونکي په کوم اساس دا عملیات بریالي بلي؟ دا پوښتنه مو چې کله اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د ډایرکټر او د امنیتي چارو ماهر محمد عامر رانا نه وکړه، نو هغه وویل چې د ضرب اعظم عملیات ځکه بریالي بلي چې په هیواد کې د ترهګرو په غټو بریدونو کې په ډرامایي توګه کمې لیدل کیږي.
په لوک کې یې لګتا ہے کہ جو پاکستان آرمی کا جو کلیم ہے اور جو زمین کے اوپر حالات ہیں اور طالبان کی طرف سے خاموشی ہے، سو یہی لگتا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہے.
دی وائی چی پا این حال کی دا فوج داوے مزکنی حالات او دا طالبان و خاموشی سرگندوی چی دا ضرب اعظم عملیات بریالی دی. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه د ملکی او بهر ملکی ترهګرو او تونلارو په ضد د ضرب عزب په نوم عملیات پیل کړي وو، او د دغه عملیاتو په یو کال پوره کېدو باندې د فوج لخوا جاری شوی شمار شمیره کې ویل شوی وو چې د یو کال د عملیاتو دوران 2023 ترهګر وجلی دي، او دغه عملیاتو کې خوښه 350 پوځي افسران او ځوانان هم مړه شوي دي، او څو ورځې وړاندې د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم دغه عملیات بریالي ګرځولي وو او ویلي وو وخت راغلی دی چې د قبایلي سیمونه پس د ملک په خاریو کې د تونلارو پر ضد عملیات وکړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ژوند کې که د ښځو دپاره د کور کارونه د هغوی د وس نه ډیر زیات دي، نو پروژې که خو بیا دا کارونه نور هم سیوا شي، ولې چې د خوراک ضرورتونه پوره کول، د هر چا د خوراک د خوښي خیال ساتل چې کم دي، هغه بیا د روژې په میاشت کې نور هم زیات شي. هر څوک خپل خپله غوښتنه کوي چې پېشمني یا د روژه ماتي دپاره به د هغې څه خوښي، د دې سره سره د کور نور کارونه هم وي. نو په یو ښځې په یو ښځې باندې څومره بوج جوړیږي، خصوصا په روژه کې چې هغه د کور عام کارونه هم کوي، او بیا د روژه ماتي او د پېشمني په وخت کې د هر چا د ضرورت، د هر چا د خوښي خیال هم ساتي. د روژې د میاشتې د ښځو په ژوند باندې، د هغوی د کور په کارونو باندې څه اثر غورځیږي یا څه بدلون راځي، نو دغه ټولې پوښتنې احسان محمد خان د یوې زنانه شهزاد بیبي سره کړي دي، او تاسو د پاره دغه رپورټ تیار کړی.
خبره داسې ده چې روجو کې د ټول لګنه لګ عام لګنه زموږ روټین مختلف شي، ځکه چې د پښمنی وړو ته تیار کو، د وړو ته عام روټین کې هر نه تیار کو، خو د روجو کې موږ پښمنی نه ورکو. سره دې چې موږ په تیږي هغه د ویب سکول کې لوګ لګي، خو هغه دم په ټیم کې ورکو. هغه وجه دا ده چې موږ وایي زموږ ناریه چې هغه وایي چې موږ کله ودې شو د پښمنی د موږ نه پاسه، نو بیا به معمولی شور آواز بنه راځي. نو بیا موږ وایي چې ګره واړه پارانې بیا موږ دې پر تیاری
آیا آرام کوي په کور کې کنه بیا هم بل کوم کور کې داسې کوم کار دنده وی چې هغه تر سره کوي؟
ضرور زموږ آرام په قسمت کې نشته دی، موږ دغه وړو ته تیارو، بیا دا وی درتلو غمی وړو ته خامخا بیا په خلی کې وګنه، نو هغه چې راشي د سکول نه هغه ته بیا هغه روټه او چیو نغه مګه کو سالن مالن تیارو، وړو چې رخصت کو بیا خو هغه نه پسته نیمه بجې دی هغه دفتر ته وزي، نو بس هغه ته په منډه منډه دا هغه د جامس سامان مامان شو هغه ته زر په منډه منډه رسونو.
ها شګه بیبی کا درته وې د روژه ماتي د پاره تاسو تیارې د سو وخت نه روانه وای، او په څه طریقه باندې هم دغه تیارې؟
نو د روژه ماتي نغه خو بس بیا موږ په مسلین کې شروع کو، ځکه چې د منس کې وکی دا اختر رزم راځي، نو دغه کې لګندل منډلې می او نور داسې د اختر ضرورت او دغه صفایان مفایان شي جامع وینځل شي، دغه بس بیا پس نارینه د کلونه پس بس بیا موږ دغه کارونه شروع کو، بیا بس څنګه مسوهین موږ کو بس بیا موږ ماخام د پاره د روزه ما د تخري شروع کو، لکه پکوړو میکوړو ته دغه شو کناغه ته وړو مړو مخکنه نو کو بیا ولا غل شو، او دا شانتین نور کم سیزن میزن اخلي پخلي چې کو ګورو جی دغه کو کړه کو سالن مانند یا کټکول مټکول ارس مخکنه، بس اور پټیم پوی نشو بس دغه منس کی پکې منس کو، او منس کی دغه تیاری کو نو پکې دی سن نو پس د مسوهین بس صرف د ما هم په تیاری باندې لګي.
بیا د روجماتي ورسته رته ویل شي چې کله روجماتي وشي د دې ورستو بیا هم کومه ذمہواری وی تاسو سره تکوي؟
او د روجماتي نه پس خو بس د سړی تراوت لا شي ختم ته نغشي، خو موږ بیا هم دغه نه پس لکه لوخي ډیر زیات نغشي وي چې خپل موږ کوم ما هم په ځاین بیا لوخي مخې وینځو، ټول ګن منګیر چاپیر د غشیوی هغه بیا کو د پښمنی لپاره بیا وړم وړا غزل زه غینټه د درې زمونږ آرامي ټوټل د زمونږ غینټه د درې آرام.
شازیه بیبی دا راته وایي چې څنګه تاسې به هم ډېر ستړي کېږئ، روژه خو به ډېره ګرانه وي. آیا نارینه چې کوم د کور دي هغې د سره هم په دغه کارونو کې لاس کوي او که نه؟
رور نور خو داسې چې د کارونو کې زموږ نارینه هم سره لاس نه دی کړی. دغه دغه کوي چې دې دا روژه ماتي کمپین کې دغه شي دا خوله لږ کلاو شي د ټولو ګجونو مجرو وخوري له شربت مربت وڅکي. بس دغه ټایم کې بیا کله یو دغه خوشحالي چې بس دا زمونږ تعریف وکړي، بس دا زمونږ دپاره غټه خوشحالي چې وایي چې چاټ مو ښکلې جوړېږي، یا وایي پکوړې مو ښکلې جوړېږي، یا وایي چې وروجې مو ښکلې پخېږي، یا بس زمونږ دغه تعریف زمونږ دپاره بس بیا دغې چې غصه نه شي په روژه ماتي کې غصه نه شي. د دغې خبرې را سره ډېرې یېرې پرېشي دي دا باندې.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه په لږ سات کې سرته رسیږي. بیا به تاسو د 15 منټو لپاره لنډ خبرونه اورئ او پس دا غیبه بیا د ډیوه ریډیو شپه په خیر پروګرام نن تاسو اوریدئ شئ. موږ سره اوسئ، د ډیوه ریډیو خبرونې لا جاری دي. ټکنیکي اړخته موږ سره همکارانو انجینیر و انجینیرانو، موږ سره نشوین او جیکسن او پروډوسر ارشد علي. اجازه غواړو، تر لا پامان.